روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخیږي. د پښتورګي پر ډبرې سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شعار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل دین وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې تر سره کوي.
کوم تاسو ته د سټوډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته کتونکو ته ټولو ته اول باندې تر شو چې انسان چې د دوه ګردې لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا چې کوم انسان موږ په خوراک کوم شی نه خورو نو داسې چې کله د هغې میټابولیزم کېږي، یعنی په اسلام باندې چې کله هغه جذبېږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو داسې د ښو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شینې وي هغه هم جوړېږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شینه د وجود نه د تشو بولو په واسطه باندې وباسي او ورسره په د ګردې دا هیڅ ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري، د وینې په صفا کولو کې لري، وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغې په اکټیو کولو کې ډېر رول لري، د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان وڅکي څومره د هغه د جسم سره شي او اضافه اوبه د وجود نه د هغه کې هغې کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بل دا ده چې موږ چې کوم شینه خرو په دې کې داسې تیزابیت ځینې شینه کې وي هغه د وجود د وینې د تیزاب سطح نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور ډېر وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خلې ځکه چې اوریدونکي به یاد مو ساتل شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدای چې تاسو یې عامه ته اشاره وکړه، مشهور ته اشاره وکړه چې د اوریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم سنگ ګرده چې ورته وایي دا یې په سر کې ده، شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په نړۍ کې عامه د دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زره په همدې باندې تم شو، ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې ولري، ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریښوي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ځکه ده چې دا ډیره عامه ده، ټول نه زیاته د ګردو هم دا تیګې چې دي دا ټول نه عامه ناروغتیا ده د ګردو. یو خو دا د اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د ختیځ سره چې کوم ملکونه دي پاسو لاندې اکویټور سره دلته خو دا انور ډیر مستقیم راځي، نو دا علاقې موږ ګرمې موسم هم لرو او ډیره ګرمې هم لرو، نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمې په موسم کې اوبه کمې وڅښلی شي یا داسې مواد وخوړل شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي، نو دا شی نه چې کله ځي او په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شینو کې ملاوټ او شینه وي، د هغې د وجه نه دا تیګه ډېره عامه ده. تیګې بیا د ګردې چې دي دا څو قسمه دي، یعنی هغه خو چې دغه کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې لرې شي بیا چې موږ چک کړو هغې نه معلومات کېږي چې دا اوس کومه تیګه ده. بیا ایټیالوجي چې موږ ورته وایو په اسلام باندې یا د دې چې کوم عوامل دي هغه هم بیا فرق کوي، خو ټول نه نورمال اتیا 50% همدا کلشیم اکزالیټ تیګه ده، کلشیم په دې کې عام ده او د دې خلکو په ډیر عوامل دي، خو یو وجه دا وي چې کوم خلک تیګه جوړي هغوی په تشو بولو کې ادرار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات درکېږي اوزي په تشو متیازو کې. نو بیا یو بل شی هم دی کاربوهایډریټ، هغه داسې خوراکونه اوسه کړو چې هغه کاربوهایډریټ هم ولري، لکه پالک شو او دا شنه سبزي شو، ځینې داسې شی نه دي. نو بیا امکان لري چې دا دواړه سره یو ځای شي او که اوبه هم کمې وڅښلی شي نو د تیږې دغه ورکړي. بیا که تاسو بله پوښتنه لري چې د هغې یعنی سره کم درد کوي یا تبه لري، چې هغه د هغې چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه د پس خبرې کوو.
او ډاکټر صاحب، دې ته وروسته راځو. فقط هم دې بحث کې غواړم زه لږ زره تم شم چې تاسو یادونه وکړئ چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیږه رامنځته کیږي، د اوبو نه څښل بل لامل دی. مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نه څښي، دا ممکن دې باعث چې تیږه رامنځته شي. او بل د پاکو اوبو نشتوالی خپله مثلا یو لامل دی. او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی؟ یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سړی باید وکړي، او اوبه هم باید سړی منظمي واخلي، پاکې اوبه، ځکه که چیرته پاکې اوبه نه وي هم د دې تیږې لامل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو وکړه ډاکټر صاحب، دا په کومو خوراکي توکو کې شته او کنه؟ دا
بالکل دا هم ښه پوښتنه ده. اول خو ټول دغه دا ده زمونږ د انسان د هډوکي چې دي دا ټول کلسیم نه جوړ دي، او کلسیم چې دی ډېر عام په ډېرو شیانو کې دي، خو کم چې د دغه دي ماسته دي شوده دي او دغه شی نه دي، چې دی کوم د دغه نه چې راځي ډېری پروګرس مو ته غوا او د وزې نه او د شی نه چې راځي. که چېرته یو څوک کلسیم بیخي ونه خوري دا هم نقصان کوي، ځکه نقصان بیا به د هډوکو نه کلسیم راځي. نو اصل کې په دې کې مهمه خبره دا نه ده چې کلسیم څومره وخوري څومره ونه خوري، چې کلسیم کرام شي په وجود کې دومره اوبه سړی اوس کې چې هغه په یعنی حل شي په هغې اوبو کې، نه چې هغه هلته کلک په کې دغه شي پرسیپیټیټ په وسیله باندې یا هغې له تیږه جوړه شي. نو دا کلسیم چې دی په ډېرو شیانو کې شته، خو د کلسیم نن سبا د یورولوژي چې کوم پروفیسران دي کوم مرجع دي چې دا ګایډلاین جوړوي لکه یورپین اسوسیشن آف یورولوژي، هغوی دا هیڅکله نه وایي چې تاسو کلسیم مخ بند کړئ. کلسیم دی وی خو چې وګور سره دومره اندازه کې اوس کې. بل خبر ده چې دا په هر چا کې کلسیم تیګه نه جوړي، هغه خلک چې ارسي تورماندي دي ته زیات امکان دی چې هغوی ته وشي، لکه چا پلار کې شوي یا مور کې شوي یا خاندان کې شوي، هغوی به د مخکې مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او که نه. او چې کله هغوی خلکو ټسونه وکړي نو بیا هغوی ته موږ د مخکې نه نه صرف دا چې د اوبو ډېر څښل او داسې نورې دوایانې شته چې موږ ورته خودی شو، هغوی ته بیا تیږه نه جوړېږي. نو دې لپاره عامه پوهاوی اویرنس په کار دی چې کوم خلک تیږې ته پرون وي هماغه خلکو ته ډېر توجه پرې وشي، او عامو خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې هغوی هم تیږې جوړې نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، معنا دا چې د تیږې په جوړولو کې ارسیات ډېر رول لري، که چیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغسې تکلیف درلودلی وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزه انتقال شي. په هر حال وروسته به بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخه نیولی سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دي دا خو هم د وجود مهم ویټامینونه دي چې باید واخیستل سي، او مهم عناصر دي چې باید پوره وسي. اما دا چې څه ډول واخیستل سي په دې به بیا وروسته خبرې کوو. اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو. اوریدونکو منتظر دي په دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي.
السلام علیکم لوجین صاحب، دا جرا ول څنګه تاسو بخیر دی؟
او ډیر مننه ته هم ستړی مشه کوم ځان دی اړیکه نیولې ده. او تاسو د پښتورګو پاړه کومه مشخصه پښتنه لري؟
ډیر مننه چې مستم وخت را کړی. السلام علیکم، زه څنګه حالات مې وند ول صالح چې سلام احمد جناب سره اړیکه کیم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ستاسو مدغه د ډاکټر صاحب لوجین صاحب دغه د پښتورګو ډبرې چې دي دغه د زموږ په هیواد کې یعنی په افغانستان کې دوا شته که نه؟ سر پاکستان ته خو چې به خلک ولاړه دوا بیا وکړلې، هغه ډبرې به ویلې سولې د دوا په ذریعه بیا ویلې کړلې. مته افغانستان کې اوس دغه دوا شته که نه؟ شته دغه دوا یې شته که نه؟ شته. او بل مې د ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چیش او چیش تاوان کوي، چې مثال د تاوان په ستونزو په برابر یم د املا اورېدونکو ته موږ ته معلومات راکړي چې د چیش چیش تاوان کوي، چې وایي چې دا هغه شي سړی بیا پرهیز وکړي. او دغه سهار وخت کې په ناره باندې تودې اوبه څښل چې یعنې داسې ګرمې اوبه وي هغه سړی چې شي دغه اوس دا خلک وایي وایي ګټه کوي، نو چې اوس داته په جاړو موږ ته معلومات راکړي اوس دا اوس ګټه لري که نه لري، او پر هغه شیانو خبرې وکړي چې دغه تاوان سړی ته کوي. دغه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه وکړه.
خاکور ودان، ډیر مننه چې اړیکه مو ونیوله. مخکې یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې، وروسته بیا هم استاسو پښتنه باندې رڼا واچوي او ټول خبرونه په همدې باندې د چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لري د ګردو یا د پښتورګو څنګه درملنه وکي او کې نه لري څنګه ځان ترې وساتي نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوای او څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه به در سره مرسته وکړي د ډاکټر سره سپارښتنه ډیره په زړه پوري دي ورزوب لا وريدونکو ته نوبات ورکوي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدمونه وريدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس
ډیره مننه ستړي مشه اتل صاحب څلری تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه
خدای پاک خوشاله کوي ونه لمنه محترم اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع شاکله ده یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم الدین صاحب محترم از ما دې پوښتنه دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پوښتنه کوم دا غږ دېنه چې دلته زموږ قریب نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې د عدالت په علمن ولایت کې دوايي وکړلې ولاړی کندهار ولایت ته ډاکټران ورتول چې دا مده دوا په ذریعہ اپریشن ته ضرورت نشته د دوا په ذریعہ مثال د خبرې موږ دغه ډبرې سکو نو ته خدای تر اباده پیسې مسعود الله الدین صاحب ډاکټران ځینې وخت لري هیڅ فائدہ نه ورته وکړل اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي فقط دا دوا دغه تاثیر باندې کړی ول الدین صاحب چې دغه ډبرې رنگ یې ساړولې وو نظم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه د چاورېدونکو ته عامه په هوای ورکې مثال چې دا غو د دوا په ذریعہ واقعا د ډبرې ویلې کدا غو چې دا ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي نو ما پښتنه مې دا محترم اسد الله الدین صاحب زه خپل چې تری شو خرم لکه کړت الدین صاحب محترم ما دا څاورېدلې د ډاکټران څخه چې انسان وبه ډیره چې هغه د پښتورګي مثال ډېر وخت پورې سالم پاتې کیږي زه وایم کدا غو مثال دغه وبه چې ډیره چې شکیږي دغه پښتورګو ته ګټه کوي کنه کې دا غو پښتنه مې په لندو کې ډاکټر صاحب جواب کړو الدین صاحب
کور ودان اتل سر سلامات او سیدره مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو بیا به اوریدونکو منتظر پاتشي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام علیکم محترم صاحب جوړاس کولګ جوړاس
سلامات شکر مننه کوم ځای نه مالی کړی و او تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه کوم پښتنه لری مهرباني خبر یو کې کا په زمونږ مهرباني سره شماره داریم
دمي ولای ورافتم دمي ډاکټر مهندار کړم میګا ګردې میکروبیا چی کدام روش که حتی دوی دارم متنم کرد از این دکتر همی پسانم داشت
میده شما میکروبی شده حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر سبرتان جواب خواهد سلامت باشین زنده باشین منونه چی علی کمو نیوالی و دکتر سبرازی اوس تاسو ته نوبت درکو دغه دی اوریدونکو پختنی حتما تاسو ځان سره یاداشت کړی دی نو هغه اول اوریدونکو به را شروع کو چی علی ک نیوالی و وای څه شي تاوان رسېږي که څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پښتورګو ډبرې ولري زمن کې په دواو باندې د ډبرو د استکولو په اړه هم تل څه پوښتنه درلوده هم غوریدونکو څه وایي ډاکټر سمیر بانی مایک تاسو خدمت کړي
او تقریبا دا دریو اوریدونکو چې کوم پوښتنه کړي دي کومه خلاصه کوي یو خو د پوښتنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویل کیږي او یا لویږي کنه او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پوښتنه کوي چې اوبه باید څومره وسکي کنه د اوبو څومره رول لري او یو اوریدونکو ویل چې میکروب زما ګردې کړي دا اول پوښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیږي ویل کیږي کنه دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیږي ویل کیږي چې هغه تمنګ یوریک اسید سټونز وایي یوریک اسید یو شی دی چې هغه د دا غوښه چې څوک ډېر خوري او خاص کر سره وخاله لکه وړه او غټه دواړه مې او د چرګ د وخنه علاوه دین دې کې یو مواد هغه چې یوریک اسید جوړي دا یوریک اسید چې دی دا راته کې د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولای شو خو دومره نه چې ډېر غټ وي او اندازه کې یو سانتي یا دو سانتي پورې وي ام درې پښتنه سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې اوبدون کې ویل چې آیا تیږي د دوا په ذریعہ لویږي کنه وو چې کله د ګردې تیږي وړي وي لکه 15 شپږ وو اتو ملي پورې یعنی یو سانتي نم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتي پورې چشي نو دا د ګردې نه د حالې په واسطه باندې اول مسالې تر ویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي یورولوجستان موږ اکثره دا وایو چې وو شپږ وو ملي تیږه هغه ته موږ انتظار کوو او بیا دا چې دا ومر کو ک حالب کې تیګه بندوي یا مجرا ادرار کې بندوي چې دا د حالب چې کوم د ګردې او د مسانې په منځ کې کوم پېپ دی هغه ته حالب موږ وایو او بیا چې د مسانې نه د باندې وځي دا الای تناسلي کې چې کوم پېپ دی دا مجرا ادرار دا د وای نشته چې دا لګ آزاد کی او هغه تیګه چې چاته نه ختوي دا وځي نو دا خبر پښتنه خو جواب شي اوس دوه درې ورځې هم دا پښتنه کوي چې وبه باید څومره وسکي او به چې دی انسان باید دومره وسکي خدا چې کوم د دوه تر شي درات شي امتیاز سپینر شي که زه لري دې مطلب دا لري چې کوم دی وبسکي او دا نو د چې د شمیتیازي ادرار ته سپینایي د لپاره به په وړي کې به ډېرې اوبه څښي او په جمعې کې به کم څښي ځکه جمعې کې زموږ د وجود نه خوله نه کوو موږ نو ټولې اوبه زموږ د وجود نه هم د دې تش ادرار په واسطه باندې وځي که موږ لږې اوبه مسکو نو سپینېږي او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروري دی یو د چا وزن کا اویا کیلو وي نو کم از کم د اویا سی سی باید په یو ساعت کې دومره تش امتیازې ته راشي که دا اویا سی سی کم از کم په یو ګنټه کې کوي په دوه ساعته کې یو سل څلوېښت سی سی شوي په درې کې دوه سوه لس شوي دغسې اندازه سړی لګولی شي چې تش امتیازې څومره سپینې وي او اندازه یې د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د یو سی سی نه زیاته وي نو دا ښه خبره ده نو د سی بیا امکان لري چې هغه خلکو ته چې ارسي کوم دغه نه لري مشکل نه لري نو هغه عام خلکو ته دتی به ان شاء الله نکيږي او څوک چې ارسي مشکل لري هغه د پر بیا د نور دوايانو هم ضرورت دی کو به غوډيري وس کی بیا هم کله شوی جوړی کی خو هغه د پر د ډاکټر سره رابطه پکاره چې ډاکټر هغه هغه مرز تشخیص کی او دغه مطابق د ډیر وبو سکول نه علاوه نور کوم دوا ته توصیه کوي چې هغه ورته دی
کور ودان دغه د اوبو څخلو بحث چې د ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې یو بل موضوع هم د ډاکټر سیب تاسو د ته اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان ماینه او کې په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار او رنگ بدلیږي د مانا چې انسان کمی اوبو څخلی دي او کله ناکله په ځینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دي یا دغه کوم میکروبونه چې دي د انسان وجود ته داخل شي دا هم د ادرار او رنگ باندې تاثیر کوي چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ اما په عام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ غړي باید پوښتنه چې اوبو یې کمی څخلی یا مایعات کم اخیستي باید او بوته یو څه پاملرنه وکي او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسره کې ورته اشاره وکي ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي یا خدای دې چې په افغانستان کې ستونزې دادي چې په خارونو کې مثلا په هغه د امکانات کم دي یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټین ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزي مثلا نه ځنه نه پورته کیږي دا د ادرار ساتل هم کوم استونز زیګوی خصوصا د ګردو لپاره کوم استونز پیدا کی او کنه
و لودین صاحب د ادرار ساتنه چې دا ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي اگر مسانې د لپاره جوړي ګردې د لپاره هم جوړول شي خو یو واره دوه واره نه که چاته یو سړی یو انسان ډیر میاشتو کولو کولو دا عادت تکراری بیا چې مسانه ډیره ډک شي نو فشار ګردې ته ځي ګردې باندې فشار راځي بیا ګردا تشې متیازې کوم جوړي کېدای شي د نور مشکل جوړ شي ګردا خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي او په لنډ محل کې که یو څوک په دوه شپېتو کلو نه زیات عمر وي او ادرار وساتي کېدای شي دا چې تشې متیازې بند شي مسانه اسکار پرېږدي هغه بیا یو بل بحث دی نو هغه ته به هم کبیا راشو هغه بیا د مسانې مربوط زیات کېږي نو دغه تیرو پښتنو کې یو پښتنه پاتې شوه چې هغه یو ملګري ویل زما ګرده میکروب ده نو ګردې د میکروب دوا دلته شته دی په افغانستان کې خو اولې علت معلومه ولې چې ولدو کم میکروب دی نو د تشو ادرار باندې یو معاینه موږ ورته وایو کلچر چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب په دې کې دی او بلکې ګردې لاره بنده نه وي او ادراری وزي او صرف میکروب وي نو انشاءالله د دې خطه دا ویشته دی که شکر ونه لري خو بیا بېخي کامیاب دی انشاءالله
بله کور ودان او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنو کې تاسو چې ځواب کوي یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلا ورته وکارول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي خو په دې شرط چې هغه اندازه مثلا تر ملي متر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتۍ پورې دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدلی شي چې د ګردې یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي او بیا دا څرک ولګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه یعنی مخکې لري چې دغه حالت ناروغ ورسیږي دغه څرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده په وړه ده صحیح ده په دوا لمنځه ځي کنه ځي د دغه څرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته ځکه مخکې غوړیدون کې ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه په دوا لري کیږي اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیږي
لدین صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ډیره د دې آسان جواب دی کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو چې ډبره معلومه کړو دوه معاینات ډیر عام دي یو تلویزیونی معاینه موږ کوو تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلک وایي او هغه ته اصل کې الټراساؤنډ مرته وایي یا الټراسونوګرافي تلویزیونی میله د افغانستان په هر ولایت کې شته. هر ځکه شته هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او دریو میلی پورې هم معلومولی شي او غټه خو ډېر اسانه معلومېږي. نو چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي، دویم معاینه چې دې کول په کار دي بیا هغه ایکسرې ده، ساده ایکسرې. ساده ایکسرې د افغانستان په هر ولایت کې، په هر ښار کې، په هر ولسوالۍ کې شته. او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساؤنډ باندې معلومه شي چې شته او په ایکسرې کې نه راځي، نو بیا د دې مطلب هغه مطلب دی چې دا یوریک اسید دی، کوم چې ما مخکې اشاره ورته کړې وه، او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د اوبو ډېر څښلو په واسطه باندې د منځ ځي ویلې کېږي. او دا دواړه معاینات د افغانستان کې هر ځای کې شته، هیڅ مشکل دې نشته.
بله، او ډاکټر صاحب، کله چې دغه تیګه میده کېږي د دوا په وسیله باندې او دننه بیا راځي مثانې ته، مثانې نه بیا د ادرار له لارې نه وځي، آیا د دې احتمال هم شته چې دغه تیګه په مثانه کې بنده پاتې شي؟ ځکه کله ناکله داسې پېښې شوي یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي.
دوه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مثانې په منځ کې دی، او بیا د مثانې نه د باندې کوم پایپ چې د ګردې او د مثانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی نسبت هغه ته چې د مثانې نه د باندې پاس نه تیګه راشي لاندې باید بنده نه شي. خو که چېرته میکروبي شي او هغه التهاب وکړي، پړسوب پیدا کړي، بیا تیګه بندېدای شي. په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي او انټیبایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي. او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو، موږ لاړ شو یو نری غونډې کیمره به وځو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځایه پوروي باسو. خو هغه ډېر کم وي، ممکن 15% یا 16% خلکو کې داسې کار وشي. کوم به تیګه چې ګردې نه مثانې ته راغله، امکان یې ډېر کم ده چې بیا د مثانې نه د باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثناءات به پکې چې هغه مثانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه، کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په ښځو او نارینهو کې هم داسې څه توپیر شته؟ یعنی جنسیات هم پکې رول لري چې د ښځینهو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینهو یا د ماشومانو یا د لویانو؟ دغه څه کوم ډول کټګوري هم شته په طبابت کې کنه؟ د هر چا، د هر ځوان، هر ماشوم، هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما ته خپل فکر مندي افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچ نه لرو چې موږ فګرز ورکو چې دومره دي. خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازه وي، زمونږ په ذاته خیال ښځې په افغانستان کې زیات تیږې دغه ته مخامخ کېږي، تیږې زیات جوړي. هغه دا چې دوی زما په خپل فکر مندي په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي، هغه ځای ګرم وي. نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي، ګرم ځي کې د انسان نه خوله ځي، خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي. ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کیلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږې په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی هغه په غټو کې هم دی، وړو کې هم دی، ټولو کې دی. خو د ښځو دغه به زیات وي، تیږې به زیات وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه مسلو نه. دا د اورال د دنیا خبر نه کوم، صرف د افغانستان خبره.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضایو ته هم ورشي. خو په همدې تیګه کې پاتې کېږو یا ډبره کې پاتې کېږو، په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګې څو ډول دي، کوم ډول په دوا لري کې لري کېږي، کوم ډول مثلا په انډسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي، او ځینې داسې چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي، جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وڅیرل شي. دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي؟ خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي، کله چې د یو انسان ګیډه څیریږي د یو عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایي او نتیجه ورکوي؟
د تیګو چې کوم عملیات، کوم هغه عملیات دي چې هغه موږ د جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام علیکم کو، هغه اوس ډیر کم شوی دی په ټول دنیا کې او نصر په افغانستان کې. تیګه چې وړه وي اول خو موږ دې ته همدا انتظار وي چې په دوا په واسطه باندې شي وزي، کنی د دوا په واسطه باندې ویلی شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو، یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلک ورته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح د پرسمالي کې صوتي لیزر ورته موږ وایو، چې نه یو مریض له پکړ کې پروت وي او د پاسنه ماشين نازي د ګوډي کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا کوي. او د فشار په واسطه منډه مده مده کې او به وزي په دریمه اول دوا چې ویل شي بیا دوا چې خپل یو باسي دریم د لټوټسي تلورم کې بیا منګه دا څه کولای شو چې د مجرای درار په واسطه باندې مثانه پورې او د مثانه په حالت ته عین چې ګورې ته رسیدې شو او دا هلته موږ دوه درې څلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پس بیا راځي د ملا په موږ یو کیمرا ورته راولې شو او هلته مې دا کولای شو او پنځمه کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض غوڅیږي نو دا ټوله کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هواد دی موږ سره به متخصصین په هر شکل ډیر زیات باندې وي او هر کټګوري کې دومره متخصصین کم اس کوم لرو چې موږ هواد خود اکتفا کیږي او دا څه ویل شم چې یو وخت وو چې موږ خلک په پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا نوی نه پنځه نه فیصد پورې موږ خپل وطنوال وغه ضرورت هم تلته پوره کولای شو خو بیا هم پنځه فیصد یا شپږ فیصد کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي هغه موږ دلته ونه لرو نو هغه بیا
ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګ علاج کوي کچیرته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي مثلا یا د دارو درملو لارې کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب پکې دلی شي البته ارحیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بل شک ځکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي اما دولتي روغتونونه کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران به وزله دي واسینه رسیږي نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتون چې بیا علي جناب نوم باندې سلطه انتقال شوی دی د یورولوژي پوره متخصصین لري موږ ورګری دي ملي پیژن د ډاکټران لري او تاسو د سپارتم دي او وزیر اکبر خان کوم دي نو شته دی دا نور د تفصیلاتو باندې خو نه خبر او که زه د تفصیلاتو دا سیاسي خبره شي چې خو دولت هم خپل کوشش کوي او د یورولوژي وارډونه په هر ځای کې فعال دي او خو بیا هم خو هم اوس هم دولتي روغتونونه اکتفا نه کوي نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روغتونونه هم دغه شوي دي نو ټول لګیا دي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې مخکې لدې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو زه او بل پښتنه هم کوم بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپل پښتنه وکي چې دغه پښتورګي لکه موږ نورو ناروغیو سره مخ کېدلې شي اول دی چې تیګې مثلا تر ټولو عام ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عام ده اما نور کوم هغه ناروغي دي چې پښتورګي ورسره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلې شي
مدير صاحب د پښتورګي چې ټولو نه راټي ناروغي دي او ډېر عام دي د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه دا دې عام ځکه چې دا شکر او فشار ډېر زموږ په مملکت کې او په ټول نړۍ کې دا عام ناروغي ده شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفيږي د ګردې غا فلټر صحیح کار نه کوي حتی پروتین وباسي او ډېر مشکلات جوړيږي دا زموږ مربوط شي نه خپل خو یورولوژیست ما یورولوژي موږ د جراحي مربوط نو موږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغي د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو اګه د تیګ نه علاوه ګوډه میکروبیکي نو که څنګه چې زموږ مرګري ویل میکروب اخته شي او بل دا چې د سرطان ډیر عام دی د افغانستان کې مشتري پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډیر عام دی او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعہ باندې دی او سرطان کې بیا جراحي دا کیږي دا عام دي موږ به ډیر زیات وبسه ونه ګرځو صرف دا چې کوم عمومي ډیر عام دي دا خبره کوم د پښتورګو ګټه میکروب سرطان او د شکر او د فشار نه دغه ضعیفي دا یو نه وی فیصد دی ما ویل چې هغه نه پام دی کېږي.
بله او ډاکټر صاحب په افغانستان کې خوند سبا غدا تاسو ګرځي مخ کې ویل چې په سیاسي مسلو نه غواړو خبري وکړو زموږ تاسو مه هدف دا نه دی چې سیاسي خبري وکړو یا غ دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو هغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ چې یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال او هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی دغه پروسه هم په افغانستان کې وا په خو خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګردې یا پښتورګي بشپړ لمنځه لاړ شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي او کله پښتورګي لمنځه ځي د انسان ژوند څنګه آیا لمنځه سره ځي او کنا د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند دوام لامل کېدلی سي؟ د پښتورګو پرته
مودین صاحب پښتورګي نه بغیر یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی. که انسان یو پښتورګي من لري نو هغه بیا ژوند نشي کولی. هغه ته بیا یا دیالیز کېږي، دیالیز هغه ته غوردي چې کوم ورته صفایي کوي هفته کې درې وارې او یو بله ګورده ورته لګوي. نور چې کله ترانسپلانټ افغانستان کې کېده مخکې هم کېده، د تېرو څو میاشتې مخکې پورې هم کېده. زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل وو، خو زما په فکر باندې څه عوامل دا وو چې هغه کې به چې ګورده چا نه اخیستل کېده نو هغه کس به ډېر مشکلات وو چې چا به پیسې ورکړي او د بل چا نه به ګورده به اخیسته. نو شاید حکومت دې ته پر سوچ کړی وي دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستلی شي او بل چاته ولګول شي. نو یو خو دا وجه وه او هغه په افغانستان کې کېدونکی دی، د هغې ټول امکانات دلته شته دي، دولتي روغتونونو کې او په شخصي روغتونونو کې هم کېږي. نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي. خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نشي کولی. یا به ډیالیز کوي نو پښتورګي ډېر ضروري دی. او چې کله پښتورګي څو وجې کېدای شي، د نیکرو په واسطه باندې خراب شي بېخي، یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې ویستل شي بیا به یو ګرده ورته اچي، او شکر او فشار څنګه مویل هغه ګردې خرابېږي، یا همدغه ډبرې ګردې خرابېږي. نو دا څو عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګي ورته ګرده به ورته لګېږي، انسان ژوند مخته نشي پوکړي.
بله، نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو، چې کله مو پښتورګي بشپړ لمنځه ولاړ شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري، زړه ته ورته ارزښت لري، او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تم شو چې کومې نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن له ستونزو سره مخامخ شي، یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي. که انسان په خپل بدن کې کومې نښې وګوري، په ځان باندې باید شک وکړي او ورسې خپل معاینه وکړي، تر څو د وجود دغه مهم غړی چې که چیرته خدای مکړه لمنځه ځي ژوند ورسره لمنځه ځي، نو هغه لومړنۍ نښې نښانې د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغ کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شی دي؟
اولنۍ نښه خو که انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي، درد احساس کوي انسان د ملا کې، د یو طرف ته یخي طرف ته چپ طرف ته د ملا د تیر. یو نښه دا ده چې سوزک کېږي، که میکروب شي نو سوزک کېږي. ځینې خلکو ته ادرار کې کېدای شي وینه راشي، ادرار کې خړ راشي، ډېر غلیز راشي، او بل تبه ورسره انسان کوي او اشتها یې ورسره کمیږي. دا یې غټ غټ نښې ده او تبه یې ورسره نیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې اوریدونکي دغه مسلې په پام کې ونیسي، که چیرته خدای مکړه اوریدونکو تاسو دغه سې نښې نښانې په ځان کې ګورئ یا هم د کورنۍ په نورو غړو کې، نو یو ځل مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیونی معاینه یا الټراساونډ یا هم دغه ایکسرې یا پام اصطلاح عکس اخیستل، دا نو د افغانستان په هر ولایت کې ښه پریمانه دي. نو ورسې مراجعه وکړئ، له خپل صحت سره باید پام وشي تر څو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، دوی هم خپل پوښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي. مهرباني وکړئ غږ مواصل دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم، جوړ خیرت ده؟
وعلیکم السلام. سلام، ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
دی پکتیا مرکز ګردیز نه ماړی کنیولې.
خاګردیز نه خراغلې اتمن مو روژه ماته کړې ده، شاید تراوی مو هم کړی وینو. تاسو د ګردو یا د پښتورګو په اړه څه پښتنه لرئ؟
زوندای وسی مننه محترم. د ما خو د ګردو کې دوه کاله کېږي، د چپ ګرده کې مې تقریبا نیم ملي شګه د ډېرې دوایانې مې مخوړې. دلته په پکتیا کې بیرل منزل و محمدي کلینیک او اباسین کلینیک، داسې ډېر دمونه او یو شی بل شی تاکسونه ملایان خلکو را توخدل. ورزش هم بعضې وخت ورسره کومه، موټر سایکل به نیم ساحه کې ډېر ګرځم، خو بیخي هغه تیږې نه حرکت کړی ده، نه کمه سوې ده، نه زیاته سوې ده، خو درد بیخي زیات دایمي درد لرم ورسره.
ښه، درد په کوم ځایو کې وي؟ کولی سئ ډاکټر صاحب سره خبرې وکړئ؟ ډاکټر صاحب کېدای شي تاسو نن اضافي پوښتنې ولري.
مشکلات نشته. درد د ما په لکه د ملا تیر مې ټول ورسره مړ درد کوي، او د تسې مې ورسره خوږېږي یو بل طرف ته تسې، او چپه ګرده خو مې بیخي یعنی دس په پیږم چې دا ګردې درد دی. یو څه ټیم مخکې ګردې درد را باندې غوډه باسین کلینیک ته ورغلم، یو څه ټیسټ وکړ الټراساونډ، نو بیا نه مې شګه وکړه. نو هغه درد او دغه درد یو شان دی، خو هغه لږ تیز دی، دغه لږ قرار ده.
ښه، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو ته پوښتنه واضح ده که غواړئ چې د اوریدونکو سره خبرې وکړي؟
نه، دې ته به زه یو څو عامې خبرې وکړم چې نه ملي تیږه چې ده دا که درد کوي او د دوه خولو نه ده وتلې، نو دا بیا په دې ګرده کې دننه وصل ده، یعنې خطې ده، او چې دوه خولو نه یو تیږه ونه وته، نو که چېرته دوا په واسطه خو دا ډېره دوایانې به ده کړي، بیا دې مراجعه وکړي، موږ به ورته انشاءالله کوشش ورته وکړو که داسې دوا وي که نه، بیا به دې ته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو. اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی، هغه د کمرې په واسطه لرې کېږي، هغه عملیات هم نه دی. نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی، انتظار وشي، نور دې ډېر نه پرېږدي، بس دا روژه چې تېره شي دې نه بس بیا مراجعه وکړي، او انشاءالله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه لرې شي. د خیر.
بله، او اندوسکوپي ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې دا د خلیل لارې نه تیریږي، او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د خلیل لارې
اول خو بده نه، دا به اول د ته موږ سی ټي سکین کوو. سی ټي سکین دا چې د دې په ګرده کې دا زه به خې معلوم شي که امکان لري د مجرای درار په واسطه باندې لاندې نه ورزو او بس یې کنه دې ملار کې دې اړه نه یو ورته غونډه یو سنتي غونډه فقط کیمرا نن نه کوو درو بس انشاء الله.
خا، یعنی اما د اقدم میډی اندوسکوپي چې دغه پخلي کې کوم ډول پایپ تیری کې ما دغه کومه طریقه چې تاسو کولای دا دغه خلی لارې نه پایپ نه تیری
په پوسټ کې نه، پوسټ کې نه دی یا د مجرای درار نه دی د ګوردی اندوسکوپي.
خا، کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه په دې چې دغه اوریدونکو پوښتنه جواب شوی وي، او و غواړي چې له روزې نو وروسته مراجعه وکړي. بله، مننه کور ودان. کولای شئ اوریدونکو چې الحیات روغتون ته لاړ شئ، مومن صاحب چې زموږ میلمه ده ستاسو ناروغۍ ته انشاءالله رسیدګي کوي. کور ودان، بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو، ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب خوراک نو په خو سپور مخه سره 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 منګه ډاکټران تکلې دې په دوا او په شی باندې کوم درملنه نه ده سره ډاکټر تاسو موږ غوښتنه دا به څه شامپو کې دا څه چولې کدار د بار په کښې ده او ما دا په واته ښکاری د سیدرو په نامه ډاکټر او بس واته ښکاری دا د ملا له تیر سره راواله ګول بس هغه واته ښکاری ز جوه سم بیا دروازه درد مر نه دل دل شل کاله واخواس ډاکټر صاحب.
کور ودان، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیول او دغه د خپل خپلوان کیسه مو وکړه چې د یوې دانې قدر ته د نخود دانې قدر ته تیږه ده په پښتورګي کې په دوا باندې لمنځه نه ځي. ډاکټر صاحب ورته خپلې سپارښتنې وکړي. بل اورېدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشئ، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خدای جوړ چې تاسو او همکاران او ډاکټر صاحب جوړ روغ یاست.
بس موږ روغ جوړ یو، په دې لاره چې تاسو هم روغ جوړ اوسئ، مهرباني وکړئ راشئ د پښتورګو په اړه بحث وکړو. کومه پوښتنه لرئ؟
بله، و محترم، زما تقریبا 25 کال کیږي چې دا پښتورګو مشکل لرم، بس هر کال ډبرې پیدا شي، بعض وخت یوه بعض وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې دا په ذریعه بیا برته شواسي. نو تقریبا دا دوه عمر زه دا مشکل سره لاس ګریوان یم. نو په لحال زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته ولاړم، دوا یې راکړه، هېڅ شوال نه دی راغلی. سی ټي سکن یې هم وکړي، نور معایناتونه هم وکړه، وایي دا ډبره شوه کېږي، خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی. نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته یو سپارښتنه وکړي.
ښه، دغه هر کال چې پیدا کېږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ؟
بله، او هر کال زه معایناتو دوا کوم. داسې داسې مې په عذاب کې چې ګرځېږي د ځای سره نه سم ولاړېدلی، او دا پښتورګي دواړه پښتورګي مې تکلیف لري. دا بس ډاکټران وایي دا یو پښتورګي یو څه پړسوب لري. او په هرات کې لقمانی حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي، هغه راته وویل ویل دا پښتورګي چې دوې دانې دي، دا یوه بغل ده دوې دانې دي، بهر مهال دا اوس څنګه حساب دی؟ بیا یې راته وویل نور ډاکټران وویل پړسوب لري، التهابي دی، پړسوب لري.
خا تاسو غواک شي ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته وایي په دې هیله چې وکولای شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ځواب کړي او تاسو له دې ناروغۍ سره چې له 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې. کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه اوریدونکو مننه. یو شی باړي کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي اول برا شو غو د پکتیا اوریدونکو ته کڅام تاسو خپل عام سپارښتنه وکړي خو ممکن ګان شمیر نور اوریدونکو هم داسې وي چې زموږ غاګ باوري اړیکه بنسنی ولې یا به د اړیکه وسنه لري تر څو کلونو پورې او کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي. آیا دوا کال تاسو ویل چې کافي وخت د میاشتیم کافي دي داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیګه پیدا کیږي تر کومه وخت پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي او بیا وروسته دغه که دوا نه وي دوا نتیجه نه ورکوي بیا نو بل اقدام کوي؟
د پښتنه په جلاته ویل غواړم چې وخت که یو تیګه علامات نه لري درد نه کوي تبه نه کوي هیڅ مشکل نه جوړوي نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي او که چاته تبه کوي درد کوي سوزک کوي او مشکلات جوړوي نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي پکار. دې کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اوریدونکی و هغه زما نه همې تیګه ده او ما ډېر تنګي او ډېر درد کوي او دوه کلونه نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی دی باید د دې یو جدي غم وخوري او که موږ ته راځي او که بل چا ته ورځي د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي نور کوشش نه دی پکار بیا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول پکار دي خو دومره وړه ده نه همې دا به اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې قدر تیګه ده هغې هم هغې جواب عمر خو نخود دانه به تقریبا وي داسې 10-15 ملي په منځ کښې به دومره راځي یو سانتي 10 ملي یو سانتي کېږي نو که 10 سانتي تیګه وي یا 15 ملي پورې وي یا یو نیم سانتي دا تیګه هم که ډېره کلکه نه وي هغه به د عام اکسرې په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نه وال یو نیم سانتي دغه تیګه وي نو ما چې کله وویل موږ ورته په د طب اصلاح کښې لیتوټریکسي وایو یا عام اصلاح کښې صوتي لیزرو ته وایو چې مریض یو چپرکټ کښې ارام کوي او پاسه مې یو ماشین راځي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کښې دننه دا تیګه میده کوي او بیا د تشریح ادرار په واسطه وځي نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونه شو دغه شی به ورته وشي او د ته به اندوسکوپي ضرورت هم نه وي او دې نه پس که په هغې ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي
او د وروستي اوریدونکي چې ایران اړیکه نیولې وایي 25 کاله کېږي چې کړېږمه هر کال وایي دا تیږې پیدا کېږي او بیا بېرته لوېږي
د ده دپاره د ټول نه ضروري خبر دا ده چې یو وارې چې د ده دا تیږې موږ کلیر کړو بېخي سل فصلو کښې دواړه غوردو نه موږ په طب اصطلاح کښې ځکه استعمالوم چې د ځینې شیانو کښې بیا موږ ته شاید د پښتو الفاظ نه وي یا ما ته نه وي معلوم میټابولیک ورکپ یعنې د ده چې کله تیږې بېخي د ده ګردونه کلیر شي یو میاشت نه پاس د 40 ساعته دا ادرار باید جمع شي 40 ساعته د ادرار کښې ټول هغه شینه کیلشیم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شینه 10 قسمه شینه دي دا ټول چک شي چې کوم شی د ده په دې تشه متیازو کښې په دې 40 ساعته کښې زیات وځي او کوم کم وځي نو هغې نه بیا نتیجې ته موږ رسېدی شو چې د ته ښه مشوره ورکړو او ټول نه ښه به دا وي چې د ته تیږې جوړې نه شي او ده وویل چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویلې چې زما دوه تی ګوردي دي دوه پښتورګي دا هم امکان لري داسې هم شوي په دنیا کښې چې یو کس درې او یا حتی څلور هم ولري یو طرف ته دوه دا مطلب دی چې هغه دوه ګوردي چې جوړې شوي دي هغه به پایپونه هم دوی هغه پایپونه به ډېر نري وي نو دې کښې چې لږه وړه تیږه هم جوړه شي دا نخلي نو ځکه ډېر وخت نه ده دغه دی نو دی ده ته ډېر پوره کوشش په کار دی چې ده اول هر څنګه تیږې چې دي که اندوسکوپي په ذریعه لرې کېږي که د عملیات چې وارې صفا شوي بیا یو میاشت په ده ته د ده 40 ساعته ادرار جمع شي هغه وکتل شي هغې نه پس یو نتیجې ته موږ ورسېږو چې مخکې څه کول په کار دي نو هغې نه مخکې زموږ خل شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوي وي. ډاکټر صاحب راځئ چې بحث هم ورورو سره راټول کړو د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسېدلی یو د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دي دلته په دې فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې لیکلي دي یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې وایي زما ګردو وایي 2-3 میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه بیا مې وایي علاج هم وکړه خو اوس وایي بېرته شګه پکښې پیدا شوې یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی شي ډاکټر صاحب کله چې یوه تیږه له منځه ځي یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا انډسکوپۍ په وسیله باندې بلتیګه هم جوړیدلې سي هلته په هغه کې ژر پسې تاسو ویل چې په ادرارو کې کوم ډول مواد هغه موجود وي نو بلتیګه جوړیدې امکانات هم شته یعنی دغه ګوردا د په استراحه د تیګو د تولید په یو وړو ماشين باندې بدلېدلې سي
بالکل لودین صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه وه خو خلک په خبر کې ما غوښتل دا راشم کچاته یو انسان ته تیګه جوړ شي او دا تیګه یا د خپل وزي یا دوا په واسطه یا اندوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې او دا انسان بیا ته جلوګيري ونشي د تا پراپر مشوره ورنکړي شي معلومات ونشي څنګه جوړاوا نو په دغه کسانو کې به تقریبا 50% پرادلم کې درې کولو کې بیا تیګه جوړي خامخ دا دومره عامه خبره ده او د دې لپاره هم ما چې کوم ویل چې تیګه بیا چاته یو وار کو دوه جوړ شي نو هغه کوملګري چې د ایران نه ویل چې بیا د دوه څلور ساته درار مې نشي او ټول شي نه پدې کې ولیدل شي چې کوم شي نه پدې کې ځاتې کوم دي او دا پراپر مشوره ورکړي شي کنه نو 50% خلکو ته درې کال کې بیا تیګه جوړيږي کجلوګيري ونشي او او مشکل زمونږ هم دا غواړی چې مونږ دا سیستم نه لرو یو سړی کتي کې جوړ شي یو زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم مونږ ته هم ناراضي او مونږ کوشش کوو چې تاسو وایئ تاسو باید د دې مخنیوي وکړئ مخنیوي ډېر ضروری دی کنه 50% درې کال کې شو دی
بله او ډاکټر صاحب لږ دغه نغه باندې بم تم شو اوریدونکو ته ممکن دا جالب وي چې په افغانستان کې خو نن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي بيخي زیاتې دي اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تاګ واسه مرسته نسته که څه هم په افغانستان کې نیک مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله هلته تداوی مفت ده مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوی د غراز ماینات اکثره قیمتي ماینات مثلا په وړیا توګدي چې افغانان له نیک مرغه دغه یو نعمت نه برخمن دي یا کم یا زیات اما دغه سہولت شته ما کله چې تاسو بیا نور نړۍ ته ځي بیا نو باید د ځان ته تداوی لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتی چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید رجب نه ورکي یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده باید افغانان لګ تر لګه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینه لپاره مراجعه وکړي ډاکټر صاحب دې تر اتللم چې لګښتونه څومره راځي کې او کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوريږي دای که زی یو رختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو رختون ته درزی الحیات رختون ته نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي که څه هم لګښتونه به حتمن د ناروغي وضعیت په کتو کم زیاتیږي اما داسې عمومي اوریدونکو ته یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشویش چې ولا کزما خبر عملیاتو ته رسیدي نو بیا به زه ډیر پیسې مصرفوم پیسې نسته مجبور قرض وکم پور وکم په دې کې بیا نو خپل مریضي پاتې یو داینو تشویش او اندېښنونه ولوي دغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب
نو دغه سمون خو په خپل الحیات شفاخانه کې د سیو سیستم لرو چې کوم مریضان ډیر غریب او ډیر بیوز لري او سره د اسلامیک ریلیف یو اداره د سمون ته مریضان هغه په واسطه باندې راځي او نور هم د خپل شفاخانه بورډ هم دغه مدد کوي عملیاتو کې متعدد تخفیف ورکو او تاکي مرته ورکو په معایناتو کې ورکو بیا هم ډیر زیات نه کډیر د ګردې ډیر پرمختللي عملیات چې په افغانستان کې نن سبا کې غو پی سی ان ال ده پی سی ان ال پرمختللي عملیات په ورځ غنې کې مشته د پښتنو پی سی ان ال موږ تقریبا چې بیا ډیر مریض ته کو په ځان کو ډیر شو چې ډیر ستاسو وخت زره پر ده شه په امریکا کې دومره ځان ونه شي هلته ډیر قیمتي ده شي نه خو دا تبې د جنون غریب مملکت ته نو دولتي شبخانه ته التم کار کوي درې دا ونه چې موږ هم کې خو زمونږ مریضان الحمدلله څه ډیر زیات مشکل نشته دي بچ دا د درې کال اقتصادي مشکل ډیر دي او موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله غریبانو مریضانو هم په پام کې نیولې دي او بل دوی چې ما چې یو جنرال په اخر کې مال وخت هم خبرو کوم کله کوم د ګوردې د هلت مبارک د ګوردې د صحت بار خبره کوو نو موږ د ټول وجود د صحت بار خبره کوو انسان ټول وجود چې صحت مند نه ګوردې صحت مند وي هغه د پرب کار انسان یو خلک سټایل ولري په وخت را پاتې کې سر د شپې خوبې پوره وي او بو کافي اوس کې متوازنه غذا او خوري متوازنه غذا د چې نوجات خوري او دا څه ډېر قیمتي شي نه ترکاری سبزي د ټول نو ویتامین لري چې دا د لپاره انسان پوره خوب ولري او آرام ولري او په وخت راځي چې وخت پاتې وي خو ما نه لږ نو دا شي نه ضروري دي چې خلک به ډیر وخت ورشي تر څو لاس چې ولدي خو ول دا عام شي نه چې موږ کولای شو که تاسو وکړي ان شاء الله چې صحت به ټول خوي وجود به ټول خوي کوتي به هم خوي ان شاء الله
بله په همدې له چې دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي، ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زر د خبرونه په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لویو ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاک اوبو کمی یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني اوبو ستا یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر اوبو ته یا مثلا هغه اوبو چې مدني اوبو دی په دوکانونو کې خرڅېږي هغه ته واسنه وي، هم هغه د څاګانو اوبه استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوې، په لابراتوارونو کې معلومه شوې چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لریو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څا اوبه څښي نو د څا اوبه کله ناکله پر پښتورګو سربېره معدې ته هم چې کله دغه اوبو میکروبي وي معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبو هم استفاده کړي او ښه استفاده کړي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبو سره چې دوی له څارا باسي او فلټر نه دي څه وکړي، څنګه چلند ورسره وکړي تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه له منځه لاړ شي.
مس یو منسپارسنه کولای شو خو حل بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی. اوبه پاکستان او افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي، خو که بیا پاکې نه وي نو چې ویشې اوبه او د ویشې اوبو نه بعد بیا اوس کې هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم ښه کېږي او په کرار کرار باندې بیا سره د انسان بلد شي، نو بیا ته هغه بدن نه لګي او چې اوبه ویشې او بیرته یخ کې داسې دي. او نه صرف دا اوبه د ګردو لپاره بلکې د ټول وجود لپاره بیا ښه دي. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی، دا موږ انسانان چې یو مخکار ده چې دا موږ وخت نه جوړې، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په همدې اوبو باندې ولاړ دی، او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور سیاسي ادارې ټول ډېر کوشش وکړي او دا مسله دومره غټه هم نه حل کېدای شي، او ان شاء الله چې کار پورې حل نه وي نو شاول یو او بیا غوړ خول دا هم ډېر فائدہ کوي ان شاء الله.
بله او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې یو نن دغه د روژې نه همدا البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2 ساعته، ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی. د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید پام ورته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا لس ساعته 12 ساعته حتی تر 15 شپاره ساعتو انسان چې روژه په فرض وي اوبه نسي څخلی. دوی لپاره سپارښتنې څه دي، کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیاتې دي، یا مثلا که انسان د شپې پر مهال یا هم د پشلمي پر مهال وخوري بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافي مایعات وي، که کافي نه وي حداقل دومره وي چې د ستونزې نه پېښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که په وروستیو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړې توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل لوزین صاحب، اوبه باید دومره وسکل شي چې مخکې چې مایل چې د انسان تشې درار باید سپین رنګ اختیار کړي، که زیړ رنګ اختیاري دی مطلب دا دی چې ډېرې غلیظې دي او باید نورې اوبه وسکل شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او دا شینه چې خوري، دې ته بیا د اوبو ډېر ضرورت یا مالګه ډېره په خوراک وي. نو په دغه روژه کې پښتنوي په ټایم کې باید داسې شینه وخوړل شي، لکه خدا خیر د ژمي روزه ده کې ډېر مشکل هم نه وي، اوړي په روزه کې به ډېر مشکل وي چې هغه لکه سبزي ترکاري او ماسته شوده دغه شینه بیا انسان ډېر نه کوي او مالګه ډېر زیات استعمال نه شي او به دومره وسکلی شي چې د اوبو رنګ دغه شي خدا بیا ټوله ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روزه کې دومره مشکل نشته چې کله د اوړي روزې وي کې باید سر کې ډېر کم خوراک وکړی شي او اوبه زیاتې وسکل شي.
بله او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونه په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه خو لږ څه دادی چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغه لپاره من باید اول دا د چې قرآن دغه باندې خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې موږ آرام موقع ولرو او دغه نه پس یم موږ چې کوم خوراک خوراک بیلنس یا متوازن خوراک، خوراک باید پروټین وي، باید ویټامین وي، باید کاربوهایډریټ وي، باید فیټ وي. زموږ د خوراک پروټین چې دی دا په دال کې دی، غوښه کې دی، دې شینه کې دی، ویتامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی او میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غوړم ته ضرورت دی زموږ د خوراک یو لس پنځل سیسته باید هغه نه راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام هم ولرو متوازن خوراک هم وکړو ورزش هم ولرو او ذهني ارامتیا هم ولرو نو زموږ صحت به هم ښه وي او ورسره به زموږ ګرده هم ښه وي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پای ته رسوو له تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه له خپل میلمه د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځای را سره واوریده
تور جامے باغنے اور میں پزڑ کے بل کے دا تور جامے